با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، زم قدرمنو دوستانو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې ولسمشر شفنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره لسولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا نور ریپورټونه لرو. همدارنګ یو کله زرغګونه ډرامه هم په دې یو سات کې اوریدونکو ته وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله داشمنه په عمل کې ثابته کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف سره په خپله پرونۍ کتنه کې ویل هیواد چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړې کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نوېمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژۍ د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړې. دا ټاپي پروژه چې په عمل کې دو سره د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د عمل کېدو په حال کې ده. بردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژۍ په اړه بحثونه یو نوي پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونۍ حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسات روانه وتسوار لسمولی پیژندل شوی دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لسو او درويشتو کسانو ترمنځ دي
کشته شوم.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرګ شوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخې د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپل کورونو وتلي او د هرات ښار ته کډه شوي. دی وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی وو او له هغه ځایه ډزې کولې او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولي وو. د سیمې د یو روغتون چارواکو ویلي څلور ماشومان او ښځې چې ټپیان شوي وو دې روغتون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو له ډلې چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژونکي حملې وکړي شپږ تنه یې وژل شوي. د نیمروز امنیه قمندان محمد قسیم جنگلباغ پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل دا پېښه د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې شوې. د جنگلباغ په وینا د دې پېښې علت هغه چاودنه وه چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
هشت نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالی هجوم.
جنگلباغ وایي اتو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي چې له نیکمرغه د دوی د یو واسکټ د اغوستو پر مهال وچاودید. په چاودنه کې د ډلې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور
تښتېدلي.
د نیمروز د امنیه قمندان په وینا پېښه د چهارشنبې په ماښام شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیمې لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خپرېږي. کیف او لویدیز متحدان لڅو میشتو را پدې خو پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي خو روسیې دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسي اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي په شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد یې په جګړه کې ماتې خوړلې. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي، بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښاره لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدی ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشري حقوقو یو څارونکي ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا لنیولو وروسته ولستنه ملکیانې دم کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لږ تر لږه د څلورو کسانو سرونه غوت شوي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره پام کاری تورون وو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا ښار د نیولو په عملیاتو کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول، څلور سوه شپېته کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي ښار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي ښارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو ښارونو په څیر دا ښار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا ښار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی ښار دی چې په مستقیم ډول د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولی دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2018 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونی کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته دا وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. په دې اړه د ولسي جرګې یو غړی نادر خان کټوازی
جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق لبانی پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق لبانی پالیسي خپله بدله کړي.
په دې اړه بشپړ رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی کانفرنس کې ګډون کوونکو د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شو ژمنو په عمل کې دوه ټینګار کړي. په همدې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو مسله هم یاد کړې ده. په دواړو مسلو له کابل جلا جلا رپورټونه لرو. د ناتو لپاره د امریکا د سفیر لاغه سرګندونو مام خبرو چی وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام به دغه هیواد کې د خی حکومتداري امنیت او لګونډوي سره په خو اړیکو پوري تړلې وي. د ولسی جرګې اداري هیات او حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونو د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولې. دا موضوع هم څېړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړلیک پر مسودې هم دوه رپورټونه لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره برابروي. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. ازادي راډیو دا ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسوالو مخالفینو سره لسول مخکی له پاکستان سره سوله مهمه ارتیا بللې. د افغانستان پخانی حکومت له وسوالو مخالفانو سره د سول په مقصد خرازیاتی هڅې خو به نتیجې هلی ځلې وکړي. خغلی غنی پرون په خپل نو سرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سول په ټینګښ کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بل د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یو نه اعلان شوې دښمنی روانه وه چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. خغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داجمنه په عمل کې ثابت کړي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت په تیرو ډیر لسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو به نتیجې هلې ځلې وکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا سلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت زموږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
خغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حتلبانی پالیسی کې عملی بدلون راوستای شي کې نه راوستای او کې راوستای شي تر نو میا سو پورې پاکستان حکومت وخت چې افغانستان پاکله باندې پالیسی خپل بدل کړي او دې باندې پیګو مو چې افغانستان وسوال مخالف دي چې هغه ټول د پاکستان خو حمایتي دي چې پاکستان انکار نه کوي او نه انکار دي کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغه وسلوالو ته چې سوله کوي خرغلاست وي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون په کابل کې د تماس د نړیوال ډلې هغه کانفرنس جوړ شو چې په کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې. دا د دې ډلې شپاړسم کانفرنس و. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شوو ژمنو په عملي کېدو خبرې شوې. خان محمد سیند له کابل په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تماس د نړیوالې ډلې دا کانفرنس د هیواد د ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې کانفرنس د ژمنو پلي کول به د افغانستان او سیمې روانې ستونزې کمې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل د پنځشنبې په ورځ د دې کانفرنس د اهدافو په هکله وویل.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده: پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضرورتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرنس همکاري اقتصادي. او څلورم حقوق بشر او آخري بحث پر انتخابات سره راټول کړي.
د تماس د نړیوالې ډلې په شپاړسم کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو او سازمانونو 110 استازیو ګډون کړی وو. د تماس د نړیوالې ډلې رئیس او د جرمني ځانګړي استازي مایکل کخ وویل سره لدی چې افغان حکومت په هیواد کې د شته ستونزو کمولو ته هڅې پیل کړي، خو په کار ده چې دا هڅې نورې هم پراخي او جدي شي.
On human rights, where we've seen great strides ahead in Afghanistan.
د بشر د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه وینو. موږ باید په دې پوه شو چې په دې برخه کې باید ډېر کارونه نور هم وشي.
په افغانستان کې د تماس د نړیوالې ډلې لومړی کانفرنس په 2009 میلادي کال کې جوړ شوی و. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام تاکید وکړ.
مون غواړو چې په راتلونکي کې هم د خپلو دوامدار مرستو ژمنه وکړو او غواړو دا مشارکت په راتلونکي کې هم واوسي.
امریکا په داسې حال کې له افغانستان سره د لا مرستو په دوام تاکید کوي چې په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد د موجودیت له امله د دې مرستو ډېره برخه پر ځای ونه لګېده. کارپوهان وایي له دې مرستو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې سربیره پر ځینو افغان مسؤلینو یو شمېر بهرنیانو هم لاس درلود. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت د په راتلونکي کې د دې مرستو د شفاف لګښت جدي څارنه وکړي.
بلخوا د تماس ته نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. مایکل کخ او دانیل فیلډمن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا وړتیا وګڼله. افغان حکومت بیا وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر سر کار پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له نور تفصیل سره.
د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د کار په ژر پیلېدو ټینګار وکړ. مایکل کوخ دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی کوخ د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه وویل، په دې برخه کې بعد د نړیوالې ټولنې مرستې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقې له مخې له افغانستان سره وشي.
هر څوک په دې پوهېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو او غړي یې وټاکل سول او په اړه یې پرېکړه هم وسوه. نو اوس دا اړتیا ده. په ټینګار سره بیا وایم چې دا اړتیا ده. هر څومره ژر چې ممکن وي باید کار پیل کړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د ټاکلو او د دندو د لایحو په سر د نظر اختلافونه تر اوسه په افغانستان کې جنجال جوړونکي دي او ویل کېږي چې لامدې عمله دا کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني هم په تازه څرګندونو کې ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی غني د پنجشنبه په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح انتظار باسي. دانیل فیلډمن په دې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتي سیستم د اصلاح په صورت کې نړیواله ټولنه چمتو ده چې دا کمیسیون پیاوړی کړي.
موږ ټول د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د فرمان کار بشپړېدو ته سترګې په لاره یو. د دې کمیسیون تر ټولو مهم کار دا دی چې کار پیل او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي، اجنډا جوړه کړي او په نږدې راتلونکي کې هغه عملي کړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تماس نړیوالې ډلې غړو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار ډېر ژر پیلېږي. ښاغلی کرزی وایي اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکي، لوجستیکي او د بودیجې ستونزې شته او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. په دریو عمده ستونزو خبرې وشوې. لومړی په تخنیکي اړخونو، دویم دا چې موږ د جنګ په حالت کې یو او د انتخاباتو لوجستیک او نور اړخونه په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړوي. دریم د بودیجې ستونزه هم یاده شوه. خپل رئیس صاحب ژمنه درلوده چې دې مسایلو ته په کتو هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار کوي ژر بشپړېږي او رئیس انتخابیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو او د نړیوالې ټولنې د عمده غوښتنو څخه ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخ دی او باید د دې ستونزو د حل لپاره بنسټیز کارونه وشي. د دوی په باور که څه هم په دې برخه کې ډیر وخت ضایع شوی، خو که د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره اوس هم دا کار پیل شي، ښایي د خلکو او نړیوالې ټولنې باور پیاوړی کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنا راډیو اوریده، خو زموږ غږ لا ساده راډیو نه اوري. یو شمیر حکومتي چارواکي ویل تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک وروسته شوی نه دی، بلکې واځي مسوده نهایي شوی. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي وویل یو شمیر کسانو دغه خبر ناسم خپور کړی. په دې اړه له کابل د حمیدی هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجابي هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغو شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره در اطلون که اونه دی یکشنبه پورز اړوند حکومتی چارواکی د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه د ورځې په مازدیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو ته څومره اړتیا ده. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د داراز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم له دغې تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 5 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوی استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. خغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی، ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مسوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
بلخوا پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې وایي هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر هوکړې په افغانستان کې د نناک سلامونه راپارولي. په دې اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دار زیاتوی پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. ته وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبې په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید په کې له اخلاصه کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
همکاري مخکې نه وه اوس د دې لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي یا زمونږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي بل دیو بل سره غیږ ورکړي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دوی ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې چې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو اړخ دی خبره بنیادی دا چې کوشش دا پکار ہے کہ په افغانستان کې جنگ ختم شي هغه نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي دا غیر د پاره کار پکار دی صرف په دې چې پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي دا خو یو اړخ دی خو اصلي خبره دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدای شي نو دغه ته زیاته توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی یو ښه یو پیشرفت دی باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونه وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د رواني میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ییزه موضوع. قرغیزستان پرون قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیسي. د قرغیزستان ولسمشر ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کړي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي وایي له هغه اتو کسانو چې غوښتلې په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپله یوه چاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د اتو بجو د خبرونې لپاره خبري مطالب پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. لا یاده مباسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونو خارونه نه ودانېږي.
څنګه وروره پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دې له بېګاره ایسې یوه خبره هم نه ده ویلې.
ادریسه وروره، خبرې او کیسې هم له ښځړه کېږي. په بند او زندانونو کې به څه د ازادۍ شعرونه سره وایو؟
هسې مه وایه، ډېرو پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادۍ په خیال شعرونه ویلي دي.
او د خوشحال بابا دا یو شعر هم دا اوس را په یاد شو چې وایي: پس له بنده دی دا اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکی ته او یا مغولو سره رزم. خیر څه به ورسره ګورم؟
ګوره بیا ونه وایې. ښه،
خو د شعر ویل ګران کار راته ښکاري، هغه نه شم کولی، خو پوښتنې ډېرې ښې کولی شم.
او پوښتنې به دې دلته په بندیخانه کې د څارنوالانو له څېړنې څخه زده کړې وي.
همداسې وګڼه. خیر ادریس خانه، اوس ته راته وایه چې ولې بندي شوی؟
هغه متل به دې اورېدلی وي، وایي چې نه کار په هغه څه کار.
په بندیخانه کې خو هر بندي په خپل کار پښېمانه وي، وایي چې کاشکې مې هسې نه وای کړي، او کاشکې مې داسې نه وای کړي.
که زه په خپل قانون یا خبر وای، نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه ښه، نفر دې په چاقو حلای؟ ولې؟
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خوا ته پرېښودلې.
ښه، نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
هو کنه، ټول غم همدا و، په سره په جنجال شو. اخو ډب مو شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره، په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا؟
او خدای را باندې فضل وکړه، بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خوا ته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای. بیا قانون پیدا او کاری
خپل قرض راوړم
سره مستند اسناد سره مخکښه
دا غږ دا مقیم نیمه پولیس خو نه دی
او او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال صاحب ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال صاحب
مګه کیږه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی تا هغه ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې وا
ای ولی جان دا خو زمونږ په خواره روان دي
والا
ولی جان څوک دی
زنه زه ادریسم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم خو امر صاحب قسم دی که به میتم کړی وي
پوهیږم زابطه دروازه خلاصه کړه راځه زندان ته بګو نو خلکو ځای نه دی ولی جان
څه زه خلاصوم
ګوره څارنوال صاحب زم بګو نه يم
خدا خبر سپینیگی غم مکوه نه نوزه ده زندان ده کوتی ساغوندی گو نگران لپاره جوڑی شوی دی
تا چه روان دی ولی جانه ده موقیم لاسون خم ولچک دی
زم سامنو پویگم چی چه خبره ده
رازه ولی جانه زابطه دروازه بنده که
سارنوال سیب
اغا شاغاز ما پوره وده و ما رشوت نخیسته
ده خبری ده وز دای نینیسی تاغوند خمارانو زای امدا بند او توری کوټی دی
ولی جان په مخه د خشه ما تم دعا کو چې له بند خلاصم
امين
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په نه حق نیول او هغه خپل زندان شو
ډیر م بنګیګا تا څه ویل زانه سره لګیای
ز موخه ما باندې ډیر م ګورېګا هو ساغ امیر سه موخم نه یې یو بندی ته او یو بندی زه ما
خدای توبه توبه
واخزه اومایرا چیریه
چه بایی ده گلالی پلارا دل تایمه ده غواب زای پاکه و ما
هی هی ده گلالی موری چه در تو وایم په دې وخت کې په کار و چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایا بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډه وهي
هو دومره د کار ډېر و چې هېڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځې م نه دي لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم چې ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی هی نصاره د ګلالۍ مورې خفه هم نشې اصلی گناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپل ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تش ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې سات نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
و سره یا دا احمد څنګه تروسه ډوډۍ کنه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمرې وږدې چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانو زیات کا
او همدا چې یاد کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واخه دې غوجلي کې د نن کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی
مورې او پلاره چې د تاسو دواګانې را سره وي په شا نه راځم کار مې پیدا کړ په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا که؟ هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړی
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې دسترخوان هوار که
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دی کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
ا
وای چاکان خپل په چا کې ده
خدا مطلب هم رښتیا ده زړه دې بد مشه چې وای مکا او په چا چې وبشي پتا
هو وای چې بد ګرځي بد به پرځي هو او ته چې کری خبرې بي شاغا عمقی مونگ تلانجی جوڑا ولی آخر خپلا بھی گرا گیر شو
احتیائی ویلی دی چی غال پا غرکی نزائی گی
نرائی باران دی متلونا او روینا شاغا مقیم توائی چی نندوارا بندیان یونا ولی جانا لاس راکا چی دوارا سرزونا
خبر آو رے
پا آغی ارس چی بیائی بیگا تا شاغا و مقیم پر رشوت گیر شوال
خا بیاتو چی ہو
دکان تا پا سودا پسی را غلیو لسل افغانی سودای رانا وکڑا چی لاس جیب
تک رشوت در کو
او نا دس افغانی پر جائے زرگن بانڈال جیب را ویست بس یو دمی رنگ زیر شو ویل دا خدا کا داڑا مار پیسی دی
داڑا ماران خود خپل جزای ولی دا
پوہے گئے چی رشوت اخیستون کی اور رشوت ورکون کی سرا هغه څوک چې د دوی دو ترمن دلالی کوي یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي هغه باندې هم خدای تعالی لعنت وایلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوی
ګل محمد کاکا یو باو اچار خوراکه
ورشه ورشه سودا ورکه
ښه عبیده څه دې غوښتل
یو باو اچار
ښه دا دې عبید خانه د دې ستر نه مې اول تاته ترشي دار کړه دی دو ورځې کې مې نو خرڅه کړې
ګل محمد ته ویل دی دو ورځې کې دی دا چارو ساتل سر لا نو خلاص کړی
هو لا هغې چې دا واره ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي
ګل محمد دا چار که دومره زنډنې کېږي دا خو خلک ناروغه کوي کور کې دی ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي
او دا خو لا اچار دي
راشا پتاوان کے بلا درو آخلا
مقیم مقیم شعب الدین زوید موظف سرنوالان خان
سرنوال صاحب او بخ په دوسیه کارم کوي صاحب ما وایل دا کار خو به ما ته تاوان ونه کی
کوم کار او څه تاوان
هم دا چې ما په امر صاحب مقیم د رشوت شک وکړ او بیا مې تاسو ته خبر درکړ صاحب
نه نه تا د قانون سره مرسته کړی کوم نه حق تور او تهمت پر چا نه دی لګول ولی به تاسو تاوان پیخیږي
صاحب زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنه کړم صاحب
ولې به دې دنده له لاسه ورکوې مونږ په تا ویاړو او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي
مننه سرنوال صاحب
اندېښنه مه کوه خپل کار ته دوام ورکه
سرنوال صاحب اوس به دغه دوو سره څه کېږي
څه به کېږي هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي
یعنی قیمه پرې راشي
هو طبعاً خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي
ښه صاحب د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه
هو مونږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي
هو صاحب داسې خلک خو یوازې دفترونه نه وطنونه په شرمونو شرموي
بله د ازادي راډیو د یو کلی زرغه غونډه ډرامې نه نویایمه برخه تاسو نن ووریدانن جمعه ده او بیل عموم په ورسته دې برخه کې د ډرامې اړوند په یو موضوع لمل مسره ژوندۍ بحث لرو تیرونه د رشوت او فساد په ټولنیزو اړخونو او د ډیرو دو پیلتون یو غکېدو نن د رشوت په زیانونو د دینی علوم القدرمن استاد عبدالظاهر حمیدی سره خبرې کوو او د موضوع په اړه تاسو نظرونه هم خبرو زه یوسف زدرانیوم او په تخنیک را سره رامین کاکړ ملتیا کوي خغل استاد من خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
مهرباني ډیره زیاته مننه ستاسو نو سلامونه وړاندې کوم ستاسو لخوا نه
تاسو اوریدونکو ډیر زیات مننه. خیر اوسه استاد. درنو اوریدونکو د تل په تیر تاسو ته زمونږ سره د اړیکو شمیرې هم وایم. کولای شئ په دې اړیکو زمونږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. 0999 2035 40 بل شمیره 0998225 تاسو د اړیکو په انتظار. اما مخکې لاغې ښاغلی استاد حمیدي، یو خو دوه کسان دي چې د رشوت پر رشوت اخیستلو او ورکولو کې دخیل وي، لکه ډرامه کې مې چې اوریدل. اوس دا طریقې لږ مډرن شوي، یعنی داسې کاروبار غوندې کېږي، د نور شریکان هم رشوت خور بللی شو، څوک چې زمینه ورته برابروي. آیا دوی تر کومه حده په دې جرم کې شریک دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ستاسو نه مننه چې داسې ډیره مهمه موضوع ته مو وخت ورکړی دی. داسې موضوع ده چې نن سبا دې پر رابطه باندې په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات موجود دي. اصلي قضیه چې د ټولو شیانو سره تړلې ده، هغه د ایمان قضیه ده. کله چې ایمان د مؤمن په زړه کې قوي ځای نیولی وي، نو د ډېرو مشکلاتو نه انسان ژغوري. دا نن چې موږ د کوم مشکلاتو سره که هغه په فردي ژوند کې لرو، که په کورني ژوند کې لرو، که په اجتماعي، که په سیاسي، که په اقتصادي، په هر برخه کې لرو، هغه د ایمان د کمزورۍ قضیه ده. کله چې ایمان قوي شي، نو دا ټول مشکلات به حل کیږي. هلته بیا څوک دغه ناخوالو ته مخه نه کوي.
اما بالاخره دا شی اوس ستا په ټولنه کې موجود دی. هغه کسان چې پکې دخیل دي کوم کسان پکې دخیل ګڼل کیږي په دې موضوع کې؟
پر ترتیب دلته خو زمونږ په ټولنه کې خو داسې به څوک ډېر کم وي چې هغه دې نه مستثنا کو، لیکن کوم کسان چې په دې کې ډېره برخه لري، هغه چارواکي دي چې هغوی ته خلک لاندې خلک ګوري او بالاخره دې طرف ته مخه کوي او دې لاس دې کارونو ته لاسه.
زما سوال دا و، هغه کسان چې زمینه ورته برابروي، فرضاً خلک ورته برابروي چې ته رشوت ورکړه ستا کار به وشي، دا کسان
په ټوله کې رشوت د اسلام له نظره یو حرام کار او ګناهی کبیره ده. د دې ورکوونکی، د دې اخیستونکی او په منځ کې چې څوک ګرځي، ځکه د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث په دې رابطه باندې همدغه قضیه روښانه کوي چې څوک په دې منځ کې ګرځي او دا کار سره جوړوي، نو هغه هم په دې ګناه کې شامل دی.
ډېر زیاته مهرباني استاد. اوریدونکو په طرف زو، اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کنیولې. نبی جان مهرباني. بلې نبی، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، ازادي راډیو ده، لطفاً خبرې وکړئ.
بلنه زدران صاحب، نوم می نبی ولایت د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدون کیم. له مولوی صاحب محترم د نه همدا پښتنه ده چې کچیر یو کس ګیری مثلا ولایت ته رشوت ورکي، یا د حکومت په یو بل لوړپوړي چارواکي ته رشوت ورکي، څوک د کاري نه خلاصېږي رشوت ورکوي، هغه کار ته خلاصېږي. دا هغه رشوت ورکوونکي هم
استاد محترم د تلفون د رادیو لار درته وای، مهرباني استاد.
په هر ترتیب رشوت لکه څنګه چې مخکې وویلې ګناهی کبیره ده. متاسفانه دا کار اوس جریان لري او دو رقمه رشوت اوس معمول شوی دی. متاسفانه یو هغه دی چې یو کس د خپل قانوني حق په ترلاسه کولو کې چاته ورکوي،
او لکه نبی چې ارته اشاره
وکړه، لکه د چې اشاره وکړه، او یو دا دی چې هغه په ناروا کې، یعنی د خلکو یا د عامه شتمنۍ د ترلاسه کولو په خاطر باندې رشوت ورکوي، نو دواړه ګناه کې راځي. اما ځینې اوقات که سړی په دې باندې پوهیږي چې دا زما حق دی او بله هیڅ چاره یې نه وي، نو په دې صورت کې بیا د ده لپاره چې څوک ورکوي چې دنه دا حق مثلا تلف نشي او د لاسه ونه وځي او مثلا مشکل سره مخامخ نشي، نو علماو جواز ورکړی دی. خو دا به من حیث آخري یو
ډیر زیات مقاومت باید وکړي هغه ورسته.
بله،
یو بل اړیکه هم اخلو. عبدالحکیم زموږ سره اړیکه نیولې، مهرباني عبدالحکیم جان، تاسو زموږ سره په اړیکه کې اوس. وعلیکم السلام. رادیو مو بنده کړئ، د تلیفون لارې موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني پوښتنه یا نظر مو شریک کړئ. او بخي سیدا، بلې
مقابل
همدی موضوع باندې خبرې مخکې وشوې، خو بیا هم درته وایي یو بل اړیکه هم اخلو. مهرباني، تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی ازادي راډیو د مهرباني. بلې
بلې
بلې بلې، مهرباني خبرې وکړه.
بلې
بلې، ستاسو غږ اورو. مهرباني،
ډېر ښه موضوع، ډېر ډېر سلامات وړاندې کوم مولوي صاحب ته. استاد چې موضوع طرح کړی، فتوا د اسلام نگانه ډېر حرام ده، خو چې الله جل جلاله فرمایي چې هر راشي والمرتشف النار. خو که چېرته مولوي صاحب نه زموږ دا یو پوښتنه، یو استاد یو څوک یو کس وایي چې یو شاګرد ته یو په حق سره چې موږ دا په دې سترګو لیدلي دي، ورته وایي مثلا ته دغسې شی چې ما ته شیرینی را چېرته دغه شاګرد دغه شیرینی ورته اخلي، هغې دا په رشوت کې صادېږي.
درته وایي استاد محترم، خپل پانتون کې استاد دی، درته وایي پانتون کې شته.
خبره خو دا ده چې ما ورته وویل چې دا مشکلات شته دي، زه به د خپل استاد قصه وکړم. موږ یو استاد و، الله دې وبخښي، هغه په چې کله د مکتب په دوره کې ترقی تعلیم به امضا کاوه، نو د شاګرد نه به قلم نه اخیسته، په خپل قلم به امضا کاوه. نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړله چې استاد دا ولې وایي چې دې کې هم د شاګرد یوه برخه ماته راځي. نو پر ترتیب چې دغسې مواقع ولیدل شي طبعا ګناه شته، اما دا چې مثلا ګناه تر کمې حده پورې ده، په کم اندازه کې هم کېدای شي او ډېره اندازه کې هم کېدای شي، اما پر ترتیب هغه د نیتونو پورې هم رابطه لري چې مثلا د هغه نیت په دې رابطه باندې څه دی. که مخکې د دې نه چې د شاګردۍ او استاذۍ څه قضایا وي او د دوی ترمنځ داسې معاملات و، نو طبیعي خبره ده هماغه پخوانی دوستي په اساس باندې کېږي. لیکن که وروسته دې نه چې دا استاذ شوی دی او بیا دا تحایف ورکول کېږي، نو طبعا دا خو هغه کې راځي.
یا که ورته وایي چې سیده نمرې به دې ښه شي شیرني میرني راوړه، دا خو طبعا نو رشوت،
نو دا خو دې ته خو سړی بله خبر نه شي کولای. نو طبیعي خبره
او همداسې ده. د نورو اوریدونکو په طرف ځو، اما یو لنډ اعلان.
یو کلی زر غاگونا
جگڑا
مینا
کستا مر سر خواه خوینو
چه سر میں ملاد شی زلخ پل مینا نتی رہ گا
دود او قانون
خو پا خالکو پسی با نزو سچه راتا قانون او اسلام وی هغه بکو
دا هر څه او نور ډیر څه په یو کلی زرغه ګونه ډرامه کې. دا ډرامه را روانه دوشنبه 4:30 بجې خپل سلمه برخه خپروي او جوړونکو ډلې غواړي چې تاسو سره په ګډه دا بریا ولمانځي. زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته، او که غواړئ خبرې را سره وکړئ نو د جمعې په ورځ د جوزا په 8 د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړئ.
یو کلی زر غاگونا.
بلې، راتلونکې اونۍ موږ سلمه اونۍ لمانځو. یو اوریدونکی پلان کې د رمز الله له هلمند ولایت څخه. رمز الله، مهرباني وبخښئ چې منتظر پاتې شوئ، تاسو اوس موږ سره په اړیکه کې.
مهرباني،
درته وایي استاد.
قدرمنه وروره، پیغمبر علیه السلام په حدیث کې خو ټول سره شریکان بل شوي دي، ځکه یو د بل حمایت کوي او ټول سره په دې شي کې شریک دي. او طبعا هغه مادي لحاظ باندې خو به دوی هغه خپلې برخې اخلي چې یو کس په ډېر اخلي او یو کس په لږ اخلي، اما په ټوله کې دا یو ګناه ده او د ګناه پیټه چې دی هغه په مساویانه توګه په ټولو باندې شریکیږي او ټول پکې صحیح دي.
او بل اوریدونکی اخلو، هغه منتظر پاتې دی زموږ په بل شمیره کې. مهرباني، تاسو زموږ سره اړیکه وصل دی. بلې، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم زدران صاحب، سرم بخیر.
وعلیکم السلام، مهرباني، خیر اوسې.
خیرسته افغان یم، له هلمنده.
افغان صاحب ستړی مشې، بخیر راغلی له هلمنده.
زدران صاحب، سابلی استاد څخه مې دا پوښتنه ده، موږ سې محصلین یو، که چېرې موږ یو دفتر ته مراجعه وکړو چې موږ ته وظیفه، نو د دفتر مخکې تر موږ لا 200 کسان ولاړ دي. بیا یو څوک راځي موږ ته وایي ستاسې دا مسؤول کس ته یا دا وظیفه چې ورکوي یا دا رئیس او دې راته پیسې ورکوي، دا هغه دې زه سره خبرې کوي چې درو میاشتو معاش یې ستا پس دغه د مات مالکه ولکه دا خو په رشوت کې نه راځي.
تاسو همداسې ستونزو سره مخ یې؟ بلې، خدا اردن کاری که وشله سوالی او کمی ربانی
یا قضیه چه مخکم که دیشه منگو سر خبر برنی خبر کردی نگا ده خلق و مشکلات دی چه دخپل حقه حقوق دختلاسه کولو پا خاطر بندی اگا رشوت و تا مجبوری گی او ورکی پا دی صورت که ورکون که چه اگا خیری هده پوری کوشش کرده ده او نور نکی گی ده دخپل حق دختلاسه کولو پا خاطر بندی که چه ورکی نو پا دی صورت که بیاد ده بانی گناه نشته ده اما مقابل طرف چه تا پیسی او رشوت یا هر چه اخلی نو غلا پرا مکمل گناه ده گه
کدی دو در رشوت لور کول عمل ده بلچه حق تلف کی فرزنده لایق نوی دای وړ نوی بل څوک وړ کس وی اما دای مخ کی کی بیا
دا واضح خبر ده نو چې دا خو ده هغه حق تلفی است حق تلفی ده دلته خو دیوی گناه په ځای باندې بل گناه هم راغله چې تا خیانت وکه در رشوت ترڅنګ تال ته خیانت وکه
یعنی ځان باید بشپړ مستحق وګڼي پوره کوشش وکړي هغه نورسته که مجبورېږي بیا
bale او
سو مهرباني بل اوردونکو هم اخلو اوردونکو په دې اړه زیات سوالونه لري زیات ټلیفوني اړیکې نسی مهرباني
اور غفار له لوګرولاتنه
اور ډیر بخیر راغلی نوم دې چې وو
عبدالغفار له لوګرولاتنه
عبدالغفار جان له لوګره مهرباني
اروغا افغانستان لپاره جاره کړنه په دغه شپه ته معمولی تذکرات جوړه کړې چې راک 200 ادرس په تذکرات ته جوړو میرا کې نه جوړم دا لپاره جاره کې رښتا په بندا ډرامه به شي په څو ډول راځي په یوه اور اوبند مستر دا او به ته ګلانه هغه ما مې راځي په خیر شپه دا راغلم دی خو په څو ډول په دې
باندې په هر برخه کې اشاره او تشویر راتلون کې ونی مونږ په همدې اړه خبرې کوو تاسو نظرونه راتلون کې ونی اخلو مهرباني راتلون کې جمعه په همدې اړه خبرې نن در شوت پاړه مهرباني یو بل اوردونکو هم پلان کې منتظر پته هغه اخلو بیا تاسو په طرف راځو bale تاسو اړه کې زمونږ سره وصل ده بلے
السلام علیکم
وعلیکم السلام مہربانی نوم دے تو خیر جان ڈیر خیر رکھ لے ہمیشہ نئے اور دن کہہ دے زمنگ خیر رکھ لے مہربانی
محترم ملمانہ زخمی دا پستانہ دا کچھ مسلمان رشوت ور کی آیا دا ہم رشوت ولل کیزی او بل دا پستانہ دا چھ دا رشوت خوپتی پوست دورا کی دل کل دیر زیاد پا پولی
مہربانی استاد
یہ وقت قضیہ خو چې د وسنا سره واضح هوای او هر مؤمن مسلمان چون الحمدللہ من ولست ټول مسلمان دی صرف لکه دنیا را باندې زور کړی دی هغه دا ده چې موږ باید د خپل ځان لپاره داسې دلایل پیدا نکو چې بلاخره موږ رشوت ورکو یا داسې وایو چې ولا زه خو د خپل حق په خاطر باندې رشوت ورکوم په دې توګه زه ګناهکار کېږم نه بلکې موږ کوشش باید وکړو چې دغه دود چې را پیدا شوی دی دا باید د دې د مخنیوي او د ختم کولو لپاره یعنی کوشش وشي چې دا قضیه ختم شي که دا شوی چې مثلا زه ولا مستحق ځان وګڼم او مولوی سره پښتنه وکم چې ما خو لا حق باندې او بیا غته پیسې ورکوم او هغه په دې باندې اموخته کوم چې هغه زما رشوت واخلي نو په دې صورت کې دا درست خبره نه ده یعنی دا یو عمومي کار ته ضرورت لري چې د دې مشکل د حل په خاطر باندې سره فکر وکړي او دې مسایل نه سره ووځي
عمومي اجماع وشي
بله بله
مهرباني زین اردن کو مونږ ته د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ ته 0 یو شپږ ته شمیرې لاري غږیز پیغامونه پیریخي دغه نظرونه
ماورو مهرباني چې ملکی خلک رشوت ورنکړي نو نو ولسوالان یا هم قومندانان و یا هم بل کوم مدیران به رشوت کومه کوي په پزور خو له چا څخه اشتای نشي مهرباني 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 مهرباني
مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني
مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني
مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني مهربا
مهربانی ستاسو اردوونکو پیغامونه او بیا هم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته پیغامونه پریښی شي. په دې اړه استاد خبرې وکړې د خلکو په رول باندې چې خلک باید څه وکړي او بلاخره استاد کچیرې په وروستۍ برخه کې د خبرونې ته رسېدل یو تقریبا کچیرې څوک رشوت نه ورکوي یا بلاخره د رشوت څخه پرهیز کوي هغه څه سکون حاصلوي هغه څه ګټې لیدلی شي؟
زه خو به ستاسو دې خبر نه مخکې دا خبر وکړم چې رشوت اوریدونکو ویلي چې ښکته خلک یې ورکوي. متاسفانه نن بره خلک هم رشوت ورکوي او دا د بره خلکو د رشوت ورکولو هغه نتیجه ده چې نن خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په هر ترتیب رشوت ورکوونکي باندې الله تعالی لعنت ویلی دی او دې لعنت نه سره باید ځان خلاص کړي او ځان ډاډه کړي. او کله چې د دې شان خلک ځان خلاصین او تبن حلال رزق اور پر نصیب کی قناعت او امدارنګه د ژوند به په مانوي لحاظ او په مادي لحاظ باندې پاک او سپیشل کیږي
او مهرباني اتمن ډاډه او زړه به سکون پیدا کوي. ډیره مهرباني خغله استاد زموږ سره په خبرونه کوي دا اردن کو څخه مننه چې زموږ سره دا خبرونه هم دې چې پای ته رسیږي. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي د پراګ له سټوډیو څخه نیم ساعت پوری خبري مطالب لري. تر نیم ساعت وروسته بیا په دریجه باندې ډرامه او بحث تاسو زموږ سره اوسئ راتلونکي